السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2023 کال د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي ضلع، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. پاول خبرونه لا بوریوال کاکړ.
نمړی دا مهم خبرونه سرټکی. په سواد کې په زرګونه خلکو د امن لپاره احتجاج کړی دی. په کابل کې پرونی 14 یو شمیر نړیوال خبرګونونه فارولې او روسیې له اوکراین څخه په جزوی توګه نیولې څلور سیمې په رسمي توګه په ځان پسې تړلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ولسی پاتون په نوم په زرګونه خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 13 د سواد په مټه چوکي سوي د مظاهره ته په وینا کې پښتنه کړې چې طالب وسلوال بیا سواد ته څنګه راغلي دي. منظور پښتین له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په سواد کې امنیت ټینګ کړي، کلنګ اخیستونکي او برید کوونکي ولس ته پډاګه کړي. نموړي زیاته کړه
دا نن یو احتجاج را غونډ شوی دی. سوات ولسی پاسون دا رخه لہذا په دې کې دننه د سوات ولس چې دا کیسه ځان ته بېخي نه ده. مونږ ټول پښتون قوم در سره یو.
په سواد کې په دروستوي کې په بمی 14 او د فبردونو کې یو شمیر خلک جلسوي او شوبل سوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی په سیمه کې د امن ټینګښت ژمن دي. د باجوړ په بدانو کې د جمعیت علما اسلام افی ډلې یو غړی کاری شفیع الله وژل سوی دی. د باجوړ ډیپټي کمشنر دفتر او پولیسو مشال ریډیو ته پخلای کړی چې کاری شفیع الله د نن له هغه مهال وژل سوی چې له کور څخه نږدې مدرسې ته روانو. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې نامعلومو وسلوالو د سیلاب ځپلو لپاره د کور جوړوونکي غیر حکومتي ادارې درې کارکوونکي تښتولې دي. د ټانګ د پولیسو مشر وقار احمد خان د اکتوبر پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل چې وسلوالو دا کسان د سپتمبر پر 9 شپې مهال تښتولي وو. د ویل چې له تېرې ورځې پولیسو او پوز د تښتول سوو د لټون عملیات کړي خو څوک یې نیولی نه دي. د وقار احمد خان په وینا دوی یوازې د تښتول سوو کسانو موټر موندلی دی. چا د دې کسانو د تښتول ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې د باران او سیلاب له کبله د وژل سوو شمیر 1493 ته رسیدلی. د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې د سپتمبر پر 13 ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 15 کسان نور مړه سوي دي. د یادې ادارې په وینا بارانونو او سیلابونو په ټول ملک کې تر 3 کروڑ زیات خلک اغېزمن کړي دي. د پاکستان حکومت وایي د سږکال باران او سیلاب یې ملک ته 30 ارب ډالر تاوان رسولی دی. په کابل کې پرونی 14 یو شمیر نړیوال خبرګونونه فارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما ویلي د کابل د پرونی خونړی برید ترسره کوونکي د عدالت تر اوستل سي. یاد ادارې بیګا پر ټویټر لیکلی چې طالبان باید د ټولو افغانانو د خوندیتوب لپاره کړي خپلې ژمنې عملي کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې هم دا برید وحشتناک او بوجنونکی بللی دی. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد مشال رډي ته ویلي چې دوی د امنیت لپاره هڅې کوي. د په وینا د تیر یو کال په ترڅ کې د داعش تر 1400 زیات یاغیان نیولی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه په جزوی توګه نیولې څلور سیمې په رسمي توګه په ځان پسې تړلې دي. ولسمشر پوتین د سپتمبر پر 13 پر هغو اسنادو لاسلیک کړی چې دوی ورته د یو ځای کېدو هوکړې وایي. نوموړي په کرملین کې په دې اړه د جوړې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د یادو سیمو خلکو د دې میاشتې په پیل کې د ټول پښتنو پر مهال په خپله خوښه په روسیه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. دا هغه تش په نامه ټول پښتنې وي چې د ټوپک تر نلۍ لاندې ترسره سوي دي. امریکا او برتانیا ترڅنګ د سویډن، پولینډ او جرمني په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو د روسیې دا کړنه یو غیر قانوني ګام بلل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یادو سیمو د شاملولو لاسلیک د ستوره د دوکي هڅه بللې. هدف یې چې د ده په وینا خپلواکه اوکراني سیمه له روسیې سره الحاق کول دي. په عین حال کې اوکراني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر غربي هیوادونو غږ کړی چې هیواد یې په ناټو کې شامل کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په سواد کې د امن غوښتنې لپاره مظاهره شوې. څه پکې ویل شو؟
نامعلوم افراد زمونږ د خاورې نه لرې کړل شي. دلته نامعلوم افراد ګرځي او څوک ورځي څوک چې زمونږ د وطن خبره کوي هغه ورنی.
پولیس وای پټان کې د یوې غیر سرکاري ادارې درې کارکونکي تښتول شوي دي. معلومات درکو، حکومت د پټرولیم مصنوعاتو بیې راکمې کړې. ولس وای خوشاله دي خو قیمتونه باید نور هم کم شي.
سول لگا فویدا وشو دو نیم سو دو سو روپی وریز تقریبا 180 ل 150 ل چې روشي کنه نو اله به خلق خپل زوی ل روشي کنه په دبو نیسم نکی.
په خبر کې په نشو د عادي کسانو د علاج یو کمپین پیل شوی. په نشو روغ دي کسان خپل راتلونکي ته هیله مند دي.
نشه مو بزګه شروع کړی چې دا یو ترند وي. نشه چې کوم ډېر کمزورې کړو مډېر ماینه را لخوا الحمدلله دلته ستې ما وان دې ماینه کټ کې ورو ورو.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په سواد کې پروند ولسی پاسون په نوم په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره غنو کسانو مظاهره کړي. مظاهره ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې حکومت دې په سواد کې امنیت ټینګ کړي او له خلکو کلنګ اخستونکو او بریدکونکو دی ولس ته په ډاګه کړي. تر دې مخکې د سواد په منګوره کابل او خوازک خیله کې هم د امن لپاره وروسته لاغې مظاهرې شوې دي چې په سیمه کې یو شمېر کسانو ته د بدمنۍ په پیښو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. پرونی مظاهرې ته د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو هم ویناوې وکړې. د خیبر پښتونخوا حکومت په وروستو کې په بیا بیا ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. د سواد پرونی مظاهرې حال د اسرار المومن په رپورټ کې اورو چې د مظاهرچیانو په آواز پیلېږي.
په سواد کې پرون د سپتمبر په 10مه د ولسی پاڅون په نومو په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره مظاهره وشوه چې په کې زرګونه خلکو ګډون وکړ. په سواد مټا چاو کې ناوخته ترسره شوې مظاهرې ته د پښتنو ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین اهم ورغلی وو. مظاهرې ته د وینا پر مهال منظور پښتین پښتنه راپورته کړه. طالب وسلوال چې په تیرو لسو کالو کې سواد ته نه ورغلي اوس په یو څو ورځو کې څنګه ورغلل؟ منظور له حکومت غوښتنه وکړه چې په سواد کې د امنیت ټینګ کړي او قلنګ اخیستونکي او برید کوونکي دي ولس ته په ډاګه کړي. منظور زیاته کړه چې ټول پښتون قام له سواد ولس سره ولاړ دی.
نامعلوم افراد زمونږ د خاورې نه لرې کړل شي. دلته نامعلوم افراد ګرځي او څوک ورځي څوک چې زمونږ د وطن خبره کوي هغه ورنی. نور په پوره دنیا کې دن نه نامعلوم افراد شته نه جنګونه سره. زما د ټولو خبرو مقصد دا دی چې دلته چې کوم دا نن یو احتجاج راغونډ شوی دی سوات ولسی پاسون دا اړخه چې په هغه کې سوات قامي جرګه دلته د دوی مشران شامل دي، سیاسي مشران راغلي دي. د دغو ټولو چې کوم یو مقصد دی چې په دې خاوره باندې مونږ به دمنی نه منو، په دې خاوره باندې مونږ به تاخوري نه منو، په دې خاوره باندې مونږ ټارګټ کلینګ نه منو، په دې خاوره باندې مونږ اغوا کردی نه منو. لہذا په دې کې دنه د سواد ولس دا کیسه ځان ته بیخي نه ده. مونږ ټول پښتون قوم در سره یو.
بلخوا د مظاهرې پر مهال د عوامي نشلګن د مټې تحصیل مشر محمد سلیم خان مشال ایډیو ته وویل چې مخکې د سواد امن مثالی وو او د ده په خبره دا ټول ولس هم د دغه امن ساتلو لپاره راوتی او د حکومت نه یې هم غوښتنه ده چې سواد کې د امنیت ټینګ کړي.
مونږ را ټول راغلی یو. سواد خدای پاک یو جنتی نظیر دے دے. خلق تعلیم یافته دی، تہذیب پکشته، د میلمه قدر کوي، امن او پکې دا ول وران شو. نو چې کوم زموږ مقتدر حلقي دي هغه ته دا کوم چې اوسو کسان چې څوک دارازي دا سره د زموږ مقتدر حلقي کمزوري دي یا دا غو دومره وسته رسی یا دا کسان دا کول نه شي. دا په خپل ټوئیټر کې هم دا خبره کړې او چې ما سواد چې کوم دی زموږ بارډر د افغانستان سره نه دی لګېدلې. مونږ دی خوا چې کوم دی چترال دی سایډ زموږ دیر دی ورسره باجوړ دی. دا خو یو ډېره پرمنه علاقه وه او هغه امن دواره مونږ غواړو دی لپاره راغلي.
د ولسی پاڅون په نومو مظاهرې ته د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو هم ویناوې وکړې. یاد وي چې تر دې مخکې د سواد په منګوره، کابل او خوازخیله کې هم د امن لپاره مظاهرې شوې دي. دا مظاهرې تر هغه وروسته پیل شوې کله چې د اګست په میاشت کې وسلوالو مټه کې یو پولیس ډی ایس پی جوبل کړو. بیا یې وروسته له ده سره یو ځای د دوو نیول شوو پاکستاني پوځیانو ویډیو جاري کړه. البته په سواد کې د امن لپاره په روانو مظاهرو کې تیزی تر هغو وروسته رامنځته شوه کله چې د سپتمبر په 14مه د برابانډۍ په کابل کې په یو بمي چاودنه کې د ځایي امن کمیټې مشر ادریس خان په ګډون اووه کسان ووژل شول او هم د دې په سبا چارباغ کې د امن کمیټې پخوانی غړی په ډزو وویشتل شو چې ذمواري وسلوالې ډلې تحریکي طالبان پاکستان ومنله. د سپتمبر په 14مه نیټه سوات پینګوره کې عوامي جرګې ته د ملکن ډیویژن پولیسو مشر زیشان اصغر وویل چې سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره درې بریګیډ پوځ ورغلی او د په خبره له دوی سره به د پولیسو 9000 سرتیري امن ټینګ ساتلو کې مرسته کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په وروستیو کې په بیا بیا ویلي چې امنیت ټینګ ساتلو ته ژمن دی او په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کوز دیر باجوړ شمالي او جنوبي وزیرستانونو مومندو اورکزو او خیبر کې هم خلکو احتجاجي لاریونونه کړي او د خپلو سیمو د امنیت لپاره یې غږ پورته کړی.
د ټانک پولیس وایي چې د سپتمبر په 9مه نامعلومه کسانو په ډبره سیمه کې د یوې غیر سرکاري ادارې درې کارکونکي تښتولي دي. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پرون راهیسې دوی د ترهګرۍ مخنیوي څانګه او پوځ د تښتول شوو کسانو د بازیابۍ لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي، خو د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. پولیس وایي چې تښتول شوو کسانو د سیلاب ځپلو لپاره د ودانو جوړولو پروژه باندې کار کوو. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید اورو.
د ټانک ډبره سیمه کې په 9 سپتمبر مقصدان مال ناپیژندلې کسانو سیلاب ځپلې خلکو ته سل کورونا جوړاورنې بنې کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې درې کسان تښتولې دي. د دغې پیښې په برعکس د ټانک پولیسو مشر وقار احمد خان مشال ریډیو ته وویل
د پرایویټ این جی او د هاوسینګ سکیم همدغه ډبره نه وړي دي. دا یو حسن دی، یو نوید دی، یو انصاف شاه دی.
وقار احمد خان دا هم وویل چې په سیمه کې د لټون عملیات راوندي، خو لا تر دا وخت پورې څوک هم گرفتار کړي شوي نه دي. دا دې هم یودوي چې د ټانک سیلاب ځپلي خلکو ته د سل کورونو جوړولو اعلان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ټانک دورې په وخت کړی و او د هغې کورونو د جوړولو بنې کارکوونکي د درې کسانو د تښتولو ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال ته ویلي چې د ډېرې مودې راهیسې د ستر عدالت په خالي چوکو د زر جریان برتی کړي. په پاکستاني رسنو کې د قاضي فایز عیسی هغه خط خپور شوی چې پکې نوموړی د پاکستان چیف جسټس نه دغه غوښتنه کوي او وایي چې د ججانو کمی له امله په عدالت د کیسونو بوج زیات شوی دی. قانوني ماهرین وایي په عدالتونو کې د ججانو کمی د عدالت کارونو او د کیسونو فیصلو باندې اغېز کوي، نو پکار ده چې دغه ستونزه حل کړل شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر جان را کوي.
د پېښور های کورټ وکیل فرهاد پریدی مشال ریډیو ته وایي چې که سپریم کورټ وي، های کورټ وي، یا د هغې لاندې ماتخت عدالتونه، د ججانو کمی د دې په کار باندې ډېر بد اغېز غورځوي او په خصوصي توګه ستر عدالت یعنی سپریم کورټ، چاته چې د ټول پاکستان د ولس سترګې وي، باید د ججانو کمی زر تر زره پورا کړی شي.
د مختلف نوعیت کیسونه وي، د هغې دپاره اسپیشل بینچز په کار دي چې جوړ شي. نو چې د ججانو کمی وي نو دلته بینچز بیا کمی راشي، نو بیا هغه کم بینچز چې کار کوي هغې ته دومره ورک برډن راشي چې هغه د روټین کار چې دی هغه په روټین کې چې ججز څومره کار کولی شي هغه مونږ کړی شي. او د ججز کمی هر چرته محسوسیږي، په های کورټس کې هم محسوسیږي. د ججز کمی هغه په وخت باندې اپوینټمنټ نه کیږي، په سپریم کورټ کې هم په کار هم ده د وخت تقاضا ده چې دا وشي. دا شی قانوني دی او د دې سره باقاعده په پینډنسی باندې، په پرفارمنس باندې او د جوډیشل ورک په ډسپوزل باندې ډېر سر پریوزي.
د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایز عیسی خپل خط چې په پاکستانی مطبوعاتو کې خپور شوی پکې چیف جسټس پاکستان ته لیکي چې څه وجه ده چې سپریم کورټ په 150% کمو ججانو د ډېر وخت راسه چلیږي. دی وایي اندېښمن دي چې سپریم کورټ غیر فعال نشي. یو بل قانون پوه سجاد مسجد وایي چې وخت ځکه هم لګي چې خو د دې لپاره څه ټاکلې شوې نیټه یا ډیډلاین نه وي، بل پکې د ټاکنو کمیټې د غړو خوښې ناخوښې هم شاملې وي او بیا د ججانو ریکارډونو ته هم کتنه کیږي. او دغه ډول نورې وجهې هم کېدای شي.
جوډیشل کمیشن چې کله میټینګ ارنج کړي د پروپر یو کمیټي، نو هغه کمیټي چې کوم ده نو هغه ارنجمنټ کې ډېر ټایم لګي، نو هغه چې کړي سره هر جج ایچ پروونس نزی، نو هغه پروپر یو ریکارډ، نو هغه تھرولی هغه ټول چې څومره ریکارډ ایون هغه ججمنټس هغه اندر ریپورټډ ججمنټس ریپورټډ ججمنټس ایون هغه نه علاوه هغه کیسز ریشیو د هر څه کنسیډر کیږي، چې مطلب چې کوم جج نوم فارورډ کیږي نو هغه سره 4 to 5 ججز نیم
دا پاکستان د آئین د آرٹیکل 15 دلان دی جوڈیشل کمیشن چې پکې نه کسان شامل وي د سپریم کورٹ د ججانو ټاکنه کوي، پکې د سپریم کورٹ چیف جسٹس، د قانون وزیر، اٹارنی جنرل، نور ججان او بیا پارلیمانی کمیټي هم وي. د پاکستان د آئین تر مخه د سپریم کورٹ د ججانو شمیر 15 پکار دی، ولې دا وخت سپریم کورٹ کې 11 ججان کار کوي. جسټس فایز عیسا خپل خط کې دا هم لیکي چې دا وخت سپریم کورٹ کې خوشا 50,000 کیسونه پراته دي چې لاندې د فیصله شوې او باید موږ خپل خلق د انصاف حاصلولو نه مایوس نه کړو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
پرون په کراچۍ پریس کلب کې د نرخزیانو د اتحادیې مشرانو د بشري حقوقو له فعالانو سره ګډه خبري غونډه کړې. دغه مهال د نرخزیانو مشرانو ویل چې په کال 2013 کې د دوی د شناخت او حقوقو خوندي ساتلو لپاره چې کوم قانون جوړ شوی و هغه سم دی او څوک ته پکې ګوتې نه وهي. دوی له مذهبي ګوندونو دا غوښتنه هم وکړه چې په دغه قانون د سیاست نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له 1300 ورځو راهیسې په پاکستان کې د نرخزیانو په یاد قانون بحثونه روان دي او دا قانون په وفاقي شرعي عدالت کې هم چیلنج کړل شوی دی. نور تفصیل د نیاز علی پدی رپورٹ کې.
د خبری غونډې وروسته په کراچۍ کې د نرخزیانو د اتحادیې مشري بندیارانا مشال لیډیو ته وویل چې د مذهبي ډلو له اړخه د کال 2013 د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون راپورته شوي اعتراضونه غندي او وی ویل چې د نرخزیانو په قانون کې داسې هیڅ ماده نشته چې د آئین او شریعت خلاف وي. دا وایي چې په دې قانون کې داسې هیڅ خبره نشته. په دې کې د نرخزیانو د یو بل سره د ودونو کولو هیڅ خبري نشته. دا قانون زموږ د پیژنګلو لپاره دی. دا وخت په ټولنه کې نرخزیان د هر چا په نخ دي. چا چې دا قانون پورا لستلې هم نه دی هغه غوندونه او خلک هم زموږ په ضد لګیا دي. زه خلکو ته ویل غواړم چې په دې قانون دی د نور بحثونو یا خبرو کولو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی و چې پکې یو نرخزی ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ټول بنیادی حقونه ورکړل شوي دي. خو بیا په کال 2021 کې د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد دغه قانون د شریعت په ضد بللی وو او په دې کې د بدلون غوښتنه کړې وه. او بیا 13 میاشت د ستمبر په 18 نیټه د سینټ چیرمین صادق سنجرانی یو کمیټي هم جوړه کړې چې په دې وروستیو کې په قانون کې د وړاندې شوو ترمیمونو جاج واخلي. د خبري غونډې وروسته د نرخزیانو یوې غړي شهزادی مشال لیډیو ته وویل په دغه قانون کې نرخزی ته ټول هغه حقونه ورکړې شوي چې د آئین تر مخې عامو خلکو ته ورکول کیږي او د قانون تر مخې نرخزی خپل کارډ نشي بدلولی او نه د چا سره واده کولی شي. دا وایي چې موږ تعلیم غواړو، موږ د ژوند کولو حق غواړو او دا زموږ حق دی. موږ دا قانون ځکه جوړ کړی چې کوم نرخزیان هر ورځ وژل کیږي دا لړۍ دې نوره ودرېږي. دا قانون موږ ته د ژوند کولو تحفظ راکوي. دا قانون په ټولنه کې زموږ پر ضد روان ټول غیر قانوني ګامونو مخنیوی کوي او باید چې موږ هم انسانان وګڼل
شي.
په کراچۍ کې نرخزیانو مدني فعالانو دا خبري په داسې حال کې کړې دي چې د 1300 ورځو راهیسې په هیواد کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ په بل باندې بحثونه روان دي. نرخزیان وایي چې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ بل په کال 2013 کې راغلی وو چې د اولس مشر په هم دستخط کړلی. د شریعت په حساب یو نر نرخزیتا د سړی او یو زنانا نرخزیتا د هغې په حساب په وراثت کې برخه ورکړې شي. خو د بده مرغه نرخزیانو ته په یو حساب هم برخه نه ملاویږي او زموږ لپاره په روغتیا کې هم اسانتیاوي نشته. نرخزیان وایي چې نرخزیان خیر غواړي، په هغې هیڅ څوک خبره نه کوي. په خیبر پختونخوا کې 15 نرخزیان وژل شول. هغه وخت د مذهبي او سیاسي ګوندونه چرته و. آیا اوس مونږ ته د شناخت لپاره د میډیکل یا د طب سندونه پکار دي؟ نرخزیانو دا پښتنې په داسې حال کې راپورته کړي دي چې دوه ورځې وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل په یو بیان کې ویلي وو چې حکومت ته وړاندیز کړي چې د نرخزیانو د موجوده قانون هر اړخیزه جاج دي واخیستې شي، او د دې لپاره دي د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو، قانون پوهانو او د طب د ماهرینو ګډ کمیټې جوړ کړي شي. بلخوا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د ستمبر په 9 په خپل ټویټر د نرخزیانو د قانون پر ضد د جمعې پر ورځ د جماعتونو مخې ته د احتجاج کولو او عالمانو باندې خلکو ته د تعلیم او پوهې ورکولو غږ کړی وو، او تورې لګولې چې د پاکستان حکومت د سازش لاندې په دغه اکټ کې د حقیقي خرابۍ لرې کولو په ځای معمولي بدلون غواړي. د نرخزیانو د حقونو د تحفظ د قانون یوه اونۍ وړاندې په وفاقي شرعي عدالت کې هم چیلنج کړی شوی دی. په پاکستان کې د نرخزیانو په اړه قانون کې په بدلون دغه بحثونه په داسې حال کې روان دي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او نورو صوبو کې یو شمیر نرخزیانو د وژنې پیښې هم مخې ته راغلي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه راکم کړي دي. د خزانه وزیر اسحاق ډار د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پټرولیم مصنوعاتو نوي نرخونه اعلان کړل. د اعلان سره سم د پټرولو یو لیټر بیه تر 2.03 روپۍ او ډیزل یې 2.43 روپۍ راکم کړي. د پېښور اوسیدونکي د پټرولیم نرخونه کمېدو ته خوشاله دي، خو وایي چې باید د خوراکي شیانو قیمتونه هم راکم کړل شي. د پاکستان فاینانس ډیویژن پرون په خبر پاڼه ویلي چې په نړیوال بازار کې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه کمېدو سره دوی هم قیمتونه راکم کړي چې صارفینو ته سهولت ورکړي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال فرحت چینواری راکوي.
د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د یو پرس کانفرنس په مهال د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې پټرول یې 2.03 روپۍ فی لیټر رقم کړي او نوی نرخ یې 2.48 روپۍ مقرر شوی. ډیزل یې 2.14 روپۍ فی لیټر رقم کړي او نوی نرخ یې 2.15 روپۍ فی لیټر مقرر شوی. همدارنګ د خاورو تیل 10.19 روپۍ فی لیټر راکم شوی او نوی نرخ یې 1.93 روپۍ مقرر شوی. د پټرولي مصنوعاتو نرخونه په کمولو ځنی ولسی وګړي خوشاله دي، خو بیا ځنی وای په کار ده د سره د خوراکي شیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایان هم راکم شي. د پېښور په یو پټرول پمپ باندې یو ټکسي ډرایور محمد زاهد پردي مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د پټرولیم مصنوعاتو دا نرخونه نور هم راکم شي.
چې رقم شل مولا بیا هم لږه فایده مولا مثول لږه فایده وشو 2.5 روپۍ ورځ نه دا غسم دي نه دوه کنه لکه کوم طریقې حق وي تقریبا 180 لا 150 لا چې روشي کنه نو اله به خلک خپل زوی لا روشي کنه په دبو نیتم نه کی چې ورځ ارزونو کنه تقریبا مو به 1100 روپۍ چاول مو په 2000 م جوړ کړي 1800 م جوړ کړي اوس دې 1800 1900 ورځي اوس په مشکله 900 جوړ کم 1000 م په نشم جوړ ډیر مشکل دی.
په پېښور کې ځنې نور وګړو هم را سره د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو په اړه خپل خیالات شریک کړل.
جمال او ټیکسي چلو مو هو چې ټول هر سر ځان شي پېټرول پسې ټول کاروبار روان دی، ډیزل پسې ټول کاروبار روان دی، مطلب دا دی مونږ غریبانان یو، مونږ ته آټا پکار دی چې ارزان شي، اوړه مونږ ته غوړي پکار دی چې ارزان شي، مونږ ته هر یو شي ضرورت دی مننه. او ټیکسي پر دے دے مان 300 روپۍ ورځ اخلي او رورا زپ د 300 نه شم بچ کولې ځان لکه لټیر پنچر کله دغه کور کې غوت غوړی سحر پیمانداري چې ولور می خپت لې پس د سکول لا 50 روپۍ دې سار می 30 ور کړی دي. وسم ګران دي مونږ ته دا سنجیم ګران دا پېټرولم ګران دي دا ډیزلم ګران دي زمونږ حالات وګوره یره خدای ګواهی چې خزر انار وخپي دا پیسې می کړی کدا می تاله در کوټل کې روټه زنه خورم زوګې مګه خورم.
اسمت خان موټر سایکل مې راوسته موټر سایکل چلاوم نخپل مې کنه بنگله کې نوکار ما خخه خبره چې غشید غریب د پاره خوډیر دې خبره چې غشید ډیر پرخ کې مونږ له 100 روپۍ هم ډیر شیدا خو مې سم یو چې 100 روپۍ ارزان شي وي یو پېټرول خو نه دی را دا وړو ټوډا وګړه په 800 روپۍ مو غستا او اوس په 300 روپۍ دا لا دا وګړه خپل منګي وګړه کوم سیل اورسه ده.
د پاکستان فینانس ډیویژن محکمې لخوا د سپتمبر په 13 نیټه په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه کمېدو سره دوی هم نرخونه راکم کړي چې صارفینو ته ریلیف ورکړي. د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه په داسې حال کې راکم شوي چې په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او بجلی لوړو نرخونو مالی مشکلاتو سره مخ کړي، او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې خلک سیلاونو هم ځپلي. اقتصادي ماهرین وایي چې کله د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر زیات شي نو دې سره به انفلیشن ریټ یا افراط زر کچه راکمه شي، او خوراکي سیزونه به هم ورسره ارزان شي، او پېټرولي مصنوعاتو نرخونه به ورسره نور هم راښکته شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواړئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ډیر اسماعیل خان په پشپول سیمه کې میشت افغان کډوال وای په اگست کې راغلو سیلابونو کورونا ډنګ کړي او لډیرو مسلو سره مخ دي، خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دوی وای ته خوراک سکاک او کورونو په ګډون یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري. بلخوا د ډیر اسماعیل خان اډیشنل ډیپټی کمشنر اقبال وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا په پېښور کې د افغان کمشنریټ کار دی چې دغو کډوالو ته مرستې ورسوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا صوبې ضلع ډیره اسماعیل خان سیمې پشا پلکښې میشت افغان کډوال ویایي چې د اگست 13 میاشت کښې سیلاب د دوی کورونا ړنګ کړی دي، خو د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سره سم مرسته کړې نه دو. په دغې براکښې میر غوث الدین مشال ریډیو ته ویایي:
شکر دین سر ادا کوم چې هغه موږ ته ساده ټینټونه او کمبل څه داسې نور سامان راکو، او باقی د پاکستان حکومت موږ ته تر اوسه پورې شی نه دی راکړی، نه هم کارډ لیکي. سیور یې وړو موږ ورته موږ افغانیان یو، اخر که افغانیان یو، خدای پیدا کړي مسلمان یو، خو تاسې دې موږ غم وخورئ چې پاکستانیان نو ته ورکوئ. موږ دلته ډېر وخت تېر کړی، موږ ته سامان راکوئ، خو که پټواري کارډونه لیکي دي موږ ول نه لیکي، که ډي سي راسي که اي سي راسي دلته دی موږ بیخي غم نه خوري. بل دې موږ د خپل حکومت د افغانستان نه دا اپیل ده چې دې موږ غم وخورئ چې کوم سامان یې نسیا راکړی ده، په هغه کې دې موږ وروره ګزاره نه کېږي. آ د ګزارې نه ده د دې بعد زمای را روان ده، یخ داسې موږ شو کمبلو ته ضرورت لرو، بل موږ کمرو ته ضرورت لرو، ډېر مشکلات سره حل لرو، کاروبار نشته، ډېر غریب خلک ټول پراته دي.
په شاپول دوه نور افغان کډوال د سیلاب نه پس د خپل ژوند حال په دا رنګ بیانوي:
ایمان محمد ګل ده، دلته سیلاب راغلی و، موږ خو ټول کورنه هر شی تباه برباد سو، د سور جی منستر هر شی غرق پرک دی، تر اوسه پورې خو موږ ته یو شی نه دی ملاو سوی. موږ ته سرکاري ځکه په کار ده، موږ ته کمرې په کار دي، موږ ته نلکۍ په کار ده. ما نوم ده محمد نبی، موږ دلته اوسو پښو پلشاته، چې سیلاب راغلی ولو تمبوګان راغلی دي، چا ته میلاو سوي دي چا ته نه دي میلاو سوي. پیسې ته ضرورت لرو، کوټو ته ضرورت لرو، ځکه ته ضرورت لرو.
مشال ریډیو چې د افغان کډوالې غوښتنې د ډیره اسماعیل خان اډیشنل ډیپټی کمشنر اقبال وزیر مخې ته کښې شوې، د هغوی ځواب په دا رنګ وه:
چې سوره افغاني کډوال دي هغه ټیکیم افغان کمشنریټ ته د هغې په تروب باندې یو این ایچ سی آر فنډ هغې تر درېمي، دلته ډسټرکټ په لیول باندې افغان کمشنریټ ول ډسټرکټ اډمنسټریټر نوستي هغه هدایي ټول پروفایلنګ کو، چې سوره ایډ او ټینټس راشن هغه ډسټرکټ اډمنسټریټر افغان کمشنریټ تر درېمي، نو هغه ډسټریبیوټ کوي. چونکه هدایي این ای سی نوی، نو ضلعي انتظامیه چې کیمه دو هغه په دغه لیول باندې قانوني طور باندې دوی مرسته نشي کړلی، چې دوی چې کوم ډسټرکټ اډمنسټریټر افغان کمشنریټ ته هغه باوند لري چې دوی هیلپ اوټ کو. ہاں کین کیس دا یو وی مو ته پریټن شه راز کو، چې مو سره سوشای نشته دا ټین نشته راشن نشته، هغه نه پر سو بیا ڈی سی جی کی مدو په هغه شه انټرونشن کوای شي وی دی هیلپ اینڈ اپروول اف پی ڈی ایم ای، ادروایز می سره د ریشی اجازه نه.
د ډیر اسماعیل خان پشا پل افغان کډول دا غشتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا دوی ته په سرکاري مزکا په داسې سیمه کې ابودی جوړا کی چکی میں دے سیلابی او بنا محفوظہ وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه د بوریوال کا کړه ورو
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ولسی پاتسون په نوم په زرګونه خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 13 د سواد په مټه چټکې سوي د مظاهرې ته په وینا کې پښتنه کړې چې طالب وسلوال بیا سواد ته څنګه راغلي دي. منظور پښتین له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په سواد کې امنیت ټینګ کړي، کلنګ اخیستونکي او برید کوونکي ولس ته په ډاګه کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی په سیمه کې د امن ټینګښت ته ژمن دي. د باجوړ په بدانو کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلی یو غړی کاری شفیع الله وژل شوی دی. د باجوړ ډیپټی کمشنر دفتر او پولیسو مشال ریډیو ته پخلای کړی چې کاری شفیع الله نن هغه مهال وژل شوی چې له کور څخه نږدې مدرسې ته روانو. چا تر اوسه د دی پی سی زمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې نامعلومو وسلوالو د سیلاب ځپلو لپاره د کور جوړوونکي غیر حکومتي ادارې درې کارکوونکي تښتولې دي. د ټانګ د پولیسو مشر وقار احمد خان د اکتوبر پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل چې وسلوالو دا کسان د سپتمبر پر 9 شپې مهال تښتولي وو. دوی وویل چې له تیرې ورځې پولیسو او پوز د تښتول سو د لټون عملیات کړي خو څوک یې نیولې نه دي. د وقار احمد خان په وینا دوی یوازې د تښتول سو کسانو موټر مندلې دي. چا د دې کسانو د تښتول ذمہواري نه منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما ویلي د کابل د پرونی خونړی برید ترسره کوونکي د عدالت تر اوستل سي. یادې ادارې بیګا پر ټویټر لیکلی چې طالبان باید د ټولو افغانانو د خوندیتوب لپاره کړي خپلې ژمنې عملي کړي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ډلې هم دا برید وحشتناک او بوجنونکی بللی دی. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مشال رډي ته ویلي چې دوی د امنیت لپاره هڅې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه په جزوي توګه نیولې څلور سیمې په رسمي توګه په ځان پسې تړلې دي. امریکا او برتانیا ترڅنګ د سویډن، پولینډ او جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو د روسیې دا کړنه یو غیر قانوني ګام بلل دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. امریکا په سلګونو روسي وګړو وروسته تر دې بندیزونه لګولي چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین په خپل هیواد سره د یوکرین د سلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه. واشنگتن وایي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ملاتړ ورسره دی او هر هغه هیواد، سازمان یا شخص چې د ماسکو د دې هڅې اقتصادي یا سیاسي ملاتړ وکړي له هغوی سره به هم حساب وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت ویل د روسیې د پارلمان د دغه هیواد د مالي او پوځي برخو پر یو شمېر چارواکو او د روسیې د نظامي صنعت پر تأمین کوونکو چې د ټولو شمېر سلګونو ته رسیږي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت وزیر جانت ایل یالن په یو بیان کې وویل کله چې پوتین په چل او دوکه د اوکراین د یو شمېر سیمو د الحاقېدو هڅه کوي موږ انتظار نشو کولی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د واشنگتن د بندیزونو تر اعلان مخکې له روسیې سره د اوکراین د خاورې د یوې برخې د یو ځای کېدو د مراسمو په ترڅ کې وویل د دونیسک او لوهانسک ماتې نه منونکي خلکو، همداراز د زاپروژیا او خرسون خلکو خپله خبره وکړه. زه غواړم د کیف چارواکو او په غرب کې د هغوی اصلي اربابانو ته دا خبره وکړم چې د لوهانسک، دونیسک، خرسون او زاپروژیا خلک زموږ تابعیت اخلي د تل لپاره. د ولسمشر پوتین تر دې اعلان وروسته د امریکا د خزانې وزیر اغلی یلن دا خبره هم وکړه چې د روسیې مالی سرچینې به هم په نقشه کړي څو پر اوکراین د پوتین بې موجبه برید ته ځواب وویل شي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر 910 روسي نظامیانو او د بلاروس پر پوځي چارواکو د ویزو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا بندیزونه د اوکراین د جګړې په خاطر لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد په ښکاره ډول د روسیې تقلبي هڅې ردوي چې د اوکراین د پیژندل شویو سرحدونو د بدلېدو لپاره دي. انټونی بلینکن دا خبرداری هم ورکړ چې له هر هغه فرد، سازمان یا هیواد سره به حساب کوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت د بدلېدو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو ملاتړ هم په دې برخه کې ورسره دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په کابل کې نن یو شمېر جنکو او ښځو په کاچ ښوونیز مرکز د پرونی برید خلاف لاریون کړی. لاریونوالو چې شمېر یې نږدې 500 ته رسېده، د عدالت او نسل وژنه پای ته ورسوي شعارونه یې ورکول. مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته ویل نور باید دا وضعیت بدل شي. لاریونوالو دا هم کړی چې د طالبانو لخوا وهل شوي او سپکې سپورې ورته ویل شوي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل په لویدیځ کې د کاچ ښوونیز مرکز د پرونی برید د مجبوب له کره شمېر لانه معلوم، خو په ټولنیزو رسنو کې د 23 کسانو تصویرونه خپاره شوي چې په پیښه کې وژل شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د معترضو نجونو او ښځو غږونه دي چې نن یې له ټولو محدودیتونو سره سره خپل غږ پورته کړ. د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیځ کې په کاچ ښوونیز مرکز د برید غندل او د عدالت غوښتنه ده. د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي رادیو ته وویل:
زموږ نننی اعتراض په کاچ ښوونیز مرکز کې د قربانی شویو انجونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي، یو بدلون باید راشي. تر هغه چې نسل وژنه پای ته ونه رسیږي او افغانستان کې ځانمرګي کیږي، موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. دا د خلکو د زړونو د تسلیت لپاره نه کوو، بلکې دا مبارزه ده او زموږ هدف هم واقعي مبارزه کول دي.
خو میرمن پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکي وهلي او سپکې سپورې ورته ویلي. هغې دا هم وویل چې د شهلا په نوم یوه میرمن طالبانو په ټوپکو تر دې حده ووهله چې روغتون ته یې یوړه. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د امنیتي ادارو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. پرون سهار نږدې 8 بجې د کابل په لویدیځ کې کاچ ښوونیز مرکز په نښه شو. د کابل امنیه قومندانی وایي د دې ښوونیز مرکز دننه ځانمرګی برید شوی. خو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل څو تنو برید کوونکو لومړی د کورس ساتونکو په ډز وویشتل او بیا دننه ولاړل او وروسته چاودنه وشوه. برید داسې مهال وشو چې د کاچ ښوونیز مرکز دننه د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه او سلګونه زده کوونکي چې اکثریت یې نجونې وې د خپل ښې راتلونکي لپاره خپل بخت ازمویه. طالب چارواکو پرون وویل چې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د 23 تنو وژل شویو تصویرونه خپاره شوي چې 13 نجونې او 2 هلکان دي. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او ښځې وي. هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل:
نن موږ د هغو کسانو لپاره راوتلي یو چې هره ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی تر څنګ ودرېږو او دوی زموږ تر خوا ودرېږي او په ګډه خپل غږ پورته کړو. نږدې 15 رینجر موټرونه راغلل سو زموږ لاریون وپاشي، خو موږ خپل لاریون روان وساته.
د کابل د تعلیم و تربیه پوهنتون دننه هم لزګون نجونو چې د همدې پوهنتون محصلین وي د پوهنتون د انګړ دننه په کاچ ښوونیز مرکز د برید د غندلو په تړاو اعتراض کړی. د دې اعتراض یوې ګډونوالې ازادي راډیو ته د اعتراض له ځایه ویډیو هم رالیږلې او ادعا یې کړې چې د پوهنتون د مسؤلانو لخوا یې د اعتراض مخه نیول شوې. په کابل کې له خزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوال ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشلو لپاره هوایي ډزې کړي او تر خوا یې هغه خبریالان هم نیولي او ورسره یې سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا د هیواد پوسټ ته په اشاره ویلي چې نیوټرلز ته به طرف نه پاتې کیږي. شنون کی وای عمران خان یوازې دا غواړي چې په پوسټ د فشار راوړو سره اقتدار بیرته ترلاسه کړي. دوی وای هم دغه وجه ده چې نوموړی کله له پوسټ مرسته غواړي او کله ورته دړکې ورکوي. عمران خان پرون په پېښور ایڈورډز کالج کې زده کوونکو ته په وینا کې ځینې نورې څرګندونې هم کړي چې په اړه زمونږ خبریال شانواز سرگزی دا رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو وار بیا نیوټرلز یا بی طرف قوتونو ځینې سوالونه کړي. د ستمبر په 13 پیښور ایڈوارډ کالج کې زده کوونکو ته د خپل وینا په وخت هم ویلي که په ملک کې یو څوک غلا کوي نو آیا څوکیدار له پکار ده چې وای ته بی طرف دی؟
گھر والے کیا کہیں گے کہ میرا گھر لوٹا جا رہا ہے لیکن
دی وای کور والا بد سوای چې زما کور غلا کیږي مګر څوکیدار وای زه خو بی طرف یم. پاکستان غلا کیږي دا وخت او جناب هغوی وای دوی خو بی طرف دي. که د بی طرف دا کار وي چې د سوشل میډیا خلکو نیسي او میډیا بند کړي نو بیا به د ملک حفاظت څوک کوي؟ عمران خان تر ټولو اول څو میاشتې وړاندې په ملاکنډ کې د نیوټرلز نوم اخیستی و تر دې چې هغه وخت یې ویلي نیوټرلز خو ځناور هم وي. حکومتي اتحاد بیا بیا ویلي د نیوټرلز یا څوکیدار او یا محافظ نه مراد د پاکستان پوځ دی. تر دې وړاندې پوځ بیا بیا ویلي پوځ دې په سیاست کې ښکیل نه کړی شي. دا په هر لحاظ سره بې طرفه اداره ده. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر دې وړاندې کم و بیش هر جلسه کې پوځ په نښه کړی. نو دا ولي؟ صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشهد ریډیو ته دغه پوښتنه د ستمبر په 13 داسې ځواب کړي.
البته پته ده چې راز دغه د نیوټرلز چې کوم دی زما سره نه نو بیا زه په یو صورت کې دلته نه کامیاب دی شمه او نه زه خپل هغه مرام تر رسیدې شمه. زما چې کوم انفارمیشن دی د فوري تور باندې چې کوم دی د الیکشن اوم نه غواړي دی دا وایي چې را مال دې سب ضمانتونه راګي مال دې شو وټیز راګي یو بدای چې را الیکشن بکیږي او هغه وزب خامخا ګټما بل ودی چې را د پنجاب او د صوبو خیبر پختونخوا حکومتونو باندې ماتيږي او سره د قومي اسمبلی والی الیکشن کیږي. نو دا داسې ډیماند دي چې دا د وخت منل چې کومه کړي زیات ګران دي.
د عمران خان د تقریر په دوران چې کومه ویډیوګان خوره شي په کښکاری چې اوریدونکو د ایڈوارډ کالج په خور زده کوونکو دي د کالج په میدان کې ولاړ دي او ځینې بیا د ودانی او د چتونو د پاسه ناس هم دي. ایڈوارډ کالج په خور په کال 1900 کې د هغه وخت انګریز سرکار جوړ کړو. دغه کالج د ویپانی تر مخه کالج په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زړه تعلیمي درسګاه او یاداره ده چې پکې زده کوونکو ته یو ښه تعلیم ورکیږي. عمران خان دغه کالج زده کوونکو ته د خپل تقریر په دوران د جمعیت علما اسلام فیډرلي مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په ځینو غلطو نومونو سره هم یاد کړل او زده کوونکو ته وویل چې د دوی نه پوښتنه وکړي چې دوی ولې د هغه خلکو ملګرتیا کوي چې کوم ملک لوټي. صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای داسې قسمه نمونه اخیستل او هغه هم د زده کوونکو په مخامخ په ملکی سیاست تعلیم او ټولنه خراب اثر غورځوي.
نو د سره د کولو لپاره زما په خیال داسې خبره نشته چې هغه خلکو له تمه ورکی امید دی ورکی د خد ژوند یو زیره دی ول ورکی. نو چې هغه ورسره نشته نو دی بیا په بل کومه طریقه باندې خپل کارکون چې کوم دی ځان سره تړلې ساتي انټیکټ په ساتي دی بیا کنزل کوي دی بیا خپل مخالفینو په سبب رد وای چې عمران خان سره د دې مینه ده هغه په منفی طریقې سره لګیا دی ایکسپلایټ کوي استعمالوي.
د عمران خان په دا خبرو د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی خیبر پختونخوا ترجمان اختیار ولی هم یو بیان خور کړي. اختیار ولی ویلی دی عمران خان د پسرکاری کالجونو کې زده کوونکو ته دروغ نه وای. دوی په خپل په خیبر پختونخوا کې د بلین ټری سونامي او نورو ځینو پروژو کې درغلي کړی دی. د دې نوړاندې د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی مشرانو بیا بیا ویلي په دوی د درغلي او مقدمه زیاتره سیاسي وي چې صداقت پکې نه و. د ستمبر په 9 هم دغه شان د درغلي او په یو مقدمه کې اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز برستیار مشره مریم نواز او خاوند کیپټن ریټایرډ صفدر اوانی بری کړی هم دي. په دغه مقدمه کې مریم نواز څه موده وړاندې بندې شوې هم وه. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمې او د سه شنبې په ورځ یې د غرمې په یوه نیمه بجه اورېدای شي.
د خیبر د ځایی حکومتونو منتخبو استازو په فنډونو نه ملاوېدو اندېښنه ښودلې. د لنډي کوتل او باړې تحصیل د ځایی حکومتونو چیرمینانو د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې دفترونو ته ضرورت لري او ولس ترې پرمختیایي کارونه غواړي، خو تر اوسه ورته فنډونه نه دي ورکړل شوي. د لنډي کوتل تحصیل میونسپل اډمنسټریشن یو چارواکي شاباز خان مشال ریډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي چې د ځینو وجوهاتو له وجې فاینانس محکمې د دې ډونو ترسیل ځنډولې، خو د منتخب شوو نمائندګانو اندېښنې مو ورسره شریکې کړې دي. د 2021 کال د ډسمبر په 19مه په خیبر کې بلدیاتي انتخابات شوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د بلدیاتی ځایي حکومت د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د سپتمبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوږده موده تیرېدو باوجود ورته فنډونه ترلاسه نشول.
بده مرغه د الیکشن نه بعد لسمه میاشت روانه ده، تر اوسه پورې د دفترو قایمولو او د چلولو هغه فنډونه چې هغه هم نه ریلیز شوي. دوه درې میاشتې مخکې بجټ چې کوم بریک اپ وو وی سي لیول او په تحصیل لیول باندې هغه بریک اپ راغله، خو هغه بیا دوباره پکې نوټیفیکیشن وشو او هغه بجټونه یا سسپینډ کړه، ماتل یې کړه. نو اوس لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ 1 اکتوبر پورې مونږ لا داسې یو ډیډ لائن راکړو چې مونږ کوشش کوو چې کوم ضلعي قوانین دي با علاج د بجټ لپاره هم او د کونسل د کاروایی لپاره هم مونږ با علاج فائنل کوو.
د باډې تحصیل چیئرمین مفتی کفیل اپریدی وایي چې په قبایلي ضلعو کې په لومړي وار د ووټ په ذریعه خلکو د ځایي حکومتونو نمائندگان منتخب کړل، خو اوس چې اختیارات او فنډونه نه لري نو ولس یې مایوسه کړی.
بلدیاتی الیکشن شو د خلکو ډیر زیات امیدونه وو، چې کوم امیدوارانو د غیم زیات امیدونه وو، د عوامو ډیر زیات امیدونه وو. بیا د هغې نه وروسته 15 مارچ باندې باقاعده خلف وشلو، او 15 مارچ نه واخله تر نن ورځه پورې بلدیاتی نمائندگانو له هیڅ قسمه حکومت کی پی گورنمنٹ اختیارات نه ورکوي، او چاغه کم ایکټ لاندې الیکشن شو هغه هر څه تنه واپس واخیستل او بیوروکریسی ته حواله کړل. په دغې حوالې سره زمونږ مختلف میټینګونه کیږي. په های کورټ کې زمونږ تاریخ روان دی، لکه په 4 تاریخ باندې زمونږ د های کورټ تاریخ دی. وقتاً فوقتاً مونږ احتجاجونه وکړل، خو بس په خلکو کې یو مایوسی پیدا شو، ځکه چې په کم خوشحالۍ سره او په کم جذبې سره هغه الیکشن شو، نو هغه شی عوامو ته ملاو نه شو، ځکه د عوامو رسایی خو منتخب نمایندګانو ته چې کوم بلدیاتي نمایندګان دي ته اسانه ده به نسبت مینه یا ایم پی ای یا سینیټرانو غیره ته خدمت رسایی دغه نه کیږي.
د تحصیل میونسپل اډمنسټریشن یو چارواکی شاباس خان مشال ریډیو ته په یو رالیګلی لیکلي پیغام کې ویلي چې د صوبې د فاینانس محکمې لخوا فنډونه ورکول ځنډېدلي. موږ ورته د ځایي حکومتونو د منتخب شو نمائندګانو اندېښنې رپورټ کړې. د خیبر پختونخوا فاینانس کمیشن په دې وروستو کې ویلي چې په هر ضلع کې به د کالنی پرمختیایي پروګرام یا ای ډی پی 10% برخه بلدیاتي ځایي حکومتونو ته ورکوي چې خپلو سیمو کې ورته پلانونه جوړ کړي او پرمختیایي کارونه پرې ترسره کړي. 2021 کې د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر ضلع په 1 یونین کونسلو کې بلدیاتی انتخابات ترسره شوي، او ویل جو نیبر هوډ کونسلونو لپاره 1023 کونسلران منتخب شوي، او په جمرود لنډي کوتل او باډه کې 3 تحصیل چیرمینان ټاکل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د د پېښور ضلع انتظامیه په ښار کې د سپتمبر په 24مه په نشو د عادي کسانو د درملنې او بحالۍ لپاره له نشو پاک پېښور په نوم یو مهم پیل کړی دی چې پکې دوی د ځینو غیر سرکاري ادارو په مرسته په ښار کې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. دا ټول عمل درې میاشتې وخت اخلي او دا یې دویم فیز روان دی. هلته په بنو کې هم ځینو ځوانانو داسې ورته مهم په خپل سر پیل کړی دی. دا چې د دغه مهم له لارې په نشو د عادي کسانو درملنه څنګه کېږي تفصیل یې له فرخندې اسد ناورو چې د پېښور د نشایانو د بحالۍ او درملنې په یو مرکز کې داخل د یو تن په خبرو پیلېږي.
دا د جنوبی وزیرستان اسد کمال دی چې د شپږو خویندو یو ورور دی او دا وخت په پېښور کې پر نشو د عادي کسانو د درملنې په یو غیر سرکاري اداره کې داخل دی او علاج یې روان دی. اسد کمال په بینک کې سرکاري ملازم وو خو وای نشو دومره خراب کړ چې نوکری یې پرېښود او په ځان پوه نه شو چې کله له بینک نه سړک ته راغی او هم له هلته نه د پېښور د انتظامی په مرسته د نشیانو د بحالۍ یو مرکز ته یوړل شو. نوموړی وایي له علاج وروسته اراده لري چې خپل کار به بیا پیلوي او خپل کور ته به واپس ځي. د پېښور د ضلعي انتظامیه په مرسته د نشیانو د بیا رغولو او علاج لپاره یو کمپین پیل شوی. په دې کمپین کې په نشې د روږدو کسانو علاج او درملنه د پېښور ښار په مختلفو غیر سرکاري ادارو کې روان ده. د پېښور کمشنر دفتر کې د نشیانو د بحالۍ او علاج د مهم یوه مشره شیبا د سپتمبر پر 30مه مشال ریډیو ته وایي دا وخت دغه کمپین دویمه مرحله روانه ده چې د سپتمبر د 30مه نه پیل شوی. په پېښور کې د نشیانو د بحالۍ د یو غیر سرکاري مرکز حکواز یو مشر عدنان خان د سپتمبر په 30مه مشال ریډیو ته وایي دوی د پېښور د سړکونو او بازارونو نه نشیان خپل مرکز ته راولي او هلته یې علاج کوي چې څلور میاشتې وخت اخلي. بلخوا په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې دوست فاؤنډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته وایي دا وخت له دوی سره د 1400 نه زیات پر نشو د روږدو کسانو درملنه روانه ده. کمشنر پشاور ڈویژن چی کم انیشیٹو دے ڈرگ فری پشاور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور سوشل ویلفیئر چی کم کیمپین شروع کرے دے کی ایڈمٹ کری دی.
د پېښور د حق آواز د بحالۍ مرکز کې یو تن چې دا وخت یې هلته درملنه روانه ده مشال ریډیو ته وایي
زما فرید الله نوم دی او زه په بوی ما دلته هسپتال کې حق آواز هسپتال کې نشې مو بس ځکه شروع کړې چې داسې یو فرینډ و ورته د هغه د لاسه چې کوم دی هغه راته چې کوم دی وویل چې دا ښه شی دی داسې دی هغه شی دی نو بس هغه وجنه پکې چې کوم دی ګرفتار شو نورو چې کوم دی الحمدلله ښه کاروباریان خلک یو خپل سبب کوي خپل دعا کوم کوم خپل نشې چې کوم
ډېر کمزوري کړې وم، ډېر مایندې را لخوا کړې اوس الحمدلله دلته سټینګ او همدې مایندې سټ کېږي ورو ورو. خپله چې کوم دی خپله ځاني باندې په هیروین چې کوم دی استعمال کړی دی.
بلخوا د بنو په جاني خېلو کې هم ځینې ځایي ځوانانو د سیمې د نشیانو د بحالۍ علاج او دوی بیرته خپل عادي ژوند ته د راوستلو کار پیل کړی دی. په دغو کې یو د بشري حقونو فعال لطیف وزیر هم دی چې د ځینو نورو ملګرو سره په جاني خېلو کې پر نشو د روغدو کسانو درملنه په خپل حق کوي.
دلته د نشل یو ټایپ ډی هاسپټل دی او هغه د نن فنکشنل کار پکې روان دی، خو کمپلیټ شوی نه دی، نه په کې ډاکټر شته، نه په کې مطلب نور څه سیستم شته. په دلته کې اوس موږ سره په خپلو امدادو باندې تقریبا 47 یعنی درې کم 50 د نشو د یسو د پودرو د دې مریضان دلته کې داخل کړي دي. موږ په خپلو مټو باندې د یو بل په مرستو باندې د دوی د خوراک د څښاک د میډیسن چې سم مطلب زمونږ د اوسه کېږي ممکن کېږي هغه موږ په خپلې پیسو باندې دلته کې د دوی خدمت کوو.
د دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته دا هم وایي پر نشو د روغدو کسانو درملنه د څلورو میاشتو نه هم ډیر وخت اخلي.
تر موږ د سینټرو یا پروجیکټو رول ریزیډینشل ټریټمنټ نه پس نه کوو، حالانکه پکار دی اور ماڈل کی موجود تھے کم اسٹینڈرڈ ماڈل دے ابھی کی تقریباً کم از کم دو کالوں پر پورے فالو پروگرام موجود تھے اور ڈیولپ کنٹریز کی خدا دین ہم زیادتی ہوئے چاہیے سر وسائل چاہتا ابھی سر فائنینشیل ملک دن کی اس کے لئے مسئلہ ہے چاہتا ڈونر فنڈنگ یا فنڈنگ اویلیبل نہ دی.
پو خیبر پختونخوا کے پر نشو د عادی کسانو د درملنے غیر سرکاری ادارے وائی ہلتا پو پیخبر او د صوبے پو زینو نورو ضلعوں کی د ہیروئن چرسو او افیمو سره ډیر خلک پر آیس نشه هم راوړي دي او باید د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح عملی ګامونه پورته شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو هوګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی او لنډ خبرونه په یو ځل بیا د بوریوال کا کړنو اورو.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ولسی پاتسون په نوم په زرګونه خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 13مه د سوات په مټه چټوکي سوي د مظاهرې ته په وینا کې پوښتنه کړې چې طالب وسلوال بیا سوات ته څنګه راغلي دي. منظور پښتین له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په سوات کې امنیت ټینګ کړي، کلنګ اخیستونکي او برید کوونکي ولس ته په ډاګه کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی په سیمه کې د امن ټینګښت ته ژمن دي. د باجوړ په بدانو کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلی یو غړی کاری شفیع الله وژل شوی دی. د باجوړ ډیپټی کمشنر دفتر او پولیسو مشال ریډیو ته پخلای کړی چې کاری شفیع الله نن هغه مهال وژل شوی چې له کور څخه نږدې مدرسې ته روانو. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې نامعلومو وسلوالو د سیلاب ځپلو لپاره د کور جوړوونکي غیر حکومتي ادارې درې کارکوونکي تښتولي دي. د ټانګ د پولیسو مشر وقار احمد خان د اکتوبر پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل چې وسلوالو دا کسان د سپتمبر پر 9مه شپې مهال تښتولي وو. دوی وویل چې له تیرې ورځې پولیسو او پوز د تښتول سو د لټون عملیات کړي خو څوک یې نیولی نه دي. د وقار احمد خان په وینا دوی یوازې د تښتول سو کسانو موټر موندلې دي. چا د دې کسانو د تښتول ذمواري نه ده منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما ویلي د کابل د پرونی خونړی برید ترسره کوونکي د عدالت ته راوستل شي. یاد ادارې بیګا پر ټویټر لیکلی چې طالبان باید د ټولو افغانانو د خوندیتوب لپاره کړي خپلې ژمنې عمل کړی. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ډلې هم دا برید وحشتناک او بوجنون کې بللې دي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد مشال رډی ته ویلي چې دوی د امنیت لپاره هڅې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه په جزوی توګه نیولې څلور سیمې په رسمي توګه په ځان پسې تړلې دي. امریکا او برتانیا ترڅنګ د سویډن، پولینډ او جرمني په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو د روسیې دا کړنه یو غیر قانوني ګام بللې دي.
لند خبرونه تازه مشال ریډیو نو اوریدل د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره ترزی رسیدي. سباله بد نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملیا میرزاده، بوریوال کاکر او تکنیکی همکارا نادر درنه پیاوزه اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.